نن با په یوروز کې پاتې شي.
لن خبرین هم د بشیر ګواخ نواری دل اوس با په اسلام آباد کې د رابی اکرم خان نوارو چې د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې څه لیکلي دي.
اکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د افغانستان صوبې ننګرهار کې د امریکې په یو ډرون حمله کې پاکستان او افغانستان لپاره د وسلوال تنظیم داعش امیر حافظ سعید اورکزی خپلو دېرش ملګرو سره وژل شوی دی. ادارې وایي په افغانستان کې د ډرون دا درېمه لویه حمله ده. د ماهرینو په وینا چې د حافظ سعید مرګ وسلوال تنظیم داعش لپاره غټ نقصان دی. د هغه پنځه پاکستاني طالبانو کې وو د چا په بیلیدو او یاد وسلوال تنظیم کې شمولیت پاکستاني طالبانو غټ نقصان ګرځولی و. ادارې زیاتوي افغان طالبانو کې د اختلاف په اړه تقسیم معامله روانه ده. ځینې طالبان په ځینې امورو افغان طالبانو مشر مولا عمر سره اختلاف له وجې داعش کې شمولیت اختیاروي. خو د تقسیم افغان طالبانو او داعش ترمنځ باقاعده د یو شخړې صورت خپل کړی دی او د دواړو ډلو ترمنځ په جړپونو کې اضافه هم شروع شوې ده. ادارې په وینا په افغانستان کې د داعش کاروایانو ټولې مندکې لپاره خطر جوړ کړی دی. پاکستان، افغانستان، امریکا او چین ته په دې لړ کې تشویش دی او دا تنظیم مستقبل لپاره لویه خطره ګڼي، نو ځکه امریکې داعش خیره خپلې کاروایانې تیزې کړې دي او یو څو ورځې مخکې د داعش یو بل مشر شاهد الله شاهد یې هم د پنځه ویشت نورو ملګرو سره وژلی دی. ادارې وایي یو تنظیم د بهرني مدد نه بغیر ډېر وخت پورې مخکې نشي تللی، خو کتل دا دي چې وخت سره سره داعش نور اسلامي ملکونو کې ځای جوړوي، نو سوال دا پیدا کېږي چې هغه کم قوت دی چې داعش غوندې تنظیم ته یې ملاتړ حاصل دی او ورته وسله، فوجي تربیت او مالي امداد ورکوي. باید چې د دې تنظیم مخنیوي لپاره پاکستان، افغانستان، امریکا، نیټو او چین په یو ځای حکمت عملی جوړ کړي او په دې لړ کې ورسره افغان طالبان هم ملګرتیا کول لپاره تیاری دی شي. ادارې وایي کړي د مخنیوي لپاره کاروایان نه کړی شوی نو ټوله منطقه کې خورې دی شي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې د خیبر نه واخلې تر کراچۍ پورې ملک کې د بدترین لوډ شیډنګ سلسله روانه ده. د سلوجه چې د اولس د معمول ژوند متاثره شوی دی. ادارې مخکلي کې د دې حقیقت نه انکار ممکن نه دی چې یو اړخته د بجلی ترسیل په نظام کې هم خرابې ده او بل اړخته اولس ثواب ده د اهلکارانو نه اهلې او ناقصه منصوبه بندۍ نه شوي نقصانات د خپل جیب ادا کوي. ادارې لیکي د اوبو او د بجلی وزارت په وینا چې دوه نیم سوه کرپټ افسران او ملازمین یې فارغ کړي دي، کم چې یو ښه اقدام دی، خو د صفایي د عمل جاري ساتلو سره سره بند بجلیګرې او اوبو، نور او کولی نه بجلی پیدا کولو په وړو وړو منصوبو زر کار پکار دی چې اولس اسانتیاوې ترلاسه شي. ادارې اخري کې لیکي درې درې نیم کاله تېرېدو نه پس اخر تر کومه پورې به اولس دا سختي او اذیت برداشت کوي، کله هم د اولس صبر ختمېدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال ریډیو تاسو سره ډان رسپانلې کې قسم ل کال 2002 یم راهیسې د پاکستان اریو حکومت وای چې د ملک د خالص داخلي پیداوار یا جی ډی پی 0% به په تعلیم خرج کوي، خو تر دې دمه کله هم د سینې دي شوی چې لوجې په دې هواد کې د تعلیم سېکټر له بحران سره مخ دی. بلخو اف پی خبری ایجنسی لیکي افغانستان وای د داعش ډلې مشرانو په وژنې سره په دغه هیواد کې داعش ډله تباه شوې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي درته اسرار الله مومن وړاندې کوي.
د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي په دې هیواد کې تعلیمي څانګه له بحران سره مخ ده او مالي مرستو ته سخت اړتیا لري. دا خبره په هغه رپورت کې راغلی چې د ناروې په اوسلو ښار کې پرمختګ لپاره تعلیم په نامه سرمشري زکه څو ورځې مخکې وړاندې شو. دغه غونډې ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم وینا وکړه او وی ویل چې د هیواد هر وګړي ته تعلیم رسول د پاکستان په آئین کې شامل دي. د په خبره د یو شمیر چیلنجونو باوجود دوی تعلیم ته لومړیتوب ورکوي، خو د مخالفونکو په خبره ضرورت اوس د دې خبرې دی چې دغه خبرو ته عملی بڼه ورکړل شي. د تعلیم سره د پاکستان ژمنتیا له دې ښکاري چې وایي د خالص داخلي پیداوار یا جی ډی پی 0% به په تعلیم مصرفوي او د پاکستان هر حکومت د کال 1992 یم نه را په دویخه همدغه خبره کوي او موجوده وزیر اعظم هم ویلي چې له 2013 کال پورې به دغه هدف ترلاسه کوي، خو تر دې دمه یې نه دی ترلاسه کړی او په 2013-14 مالی کال کې هم یوازې د جی ډی پی 2% برخه په تعلیم لګول شوی. کچیر د مرکزی او صوبایي حکومتونو په کچا د خرچو سره پرتله کړل شي نو دا هیواد د 10% نه اهم کمې پیسې په تعلیم مصرفوي. د تعلیم څارنې یو نړیواله اداره په خپل رپورت کې وایي پکار ده چې پاکستان په تعلیم خپل خرچه څو چنده زیاته کړي. همداراز د ملګرو ملتونو د تعلیم څنګه وای چې د 2030 کال پورې د تعلیمي اهدافو ترلاسه کولو لپاره ضروری ده چې پاکستان په بنیادی تعلیم خپل خرچه یو په دوه زیاته کړي. بلخوا د ای پی خبری ایجنس په یو مقاله کې راغلی دی افغانستان وایي د امریکا د هوایی بریدونو په مرسته یې په دې هیواد کې د داعش مشرتابه لمینځه وړي. البته امریکایي چارواکو یې پخلی نه دی کړی. افغان چارواکو ویلي دي په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې یو مشر حافظ سعید او 13 نور مشکوکه وسلوال په یو امریکایي هوایی برید کې وژل شوي دي. له دې وړاندې افغان چارواکو ویلي وو چې داعش پورې د تړلې ډلې مرستیال مشر ګلزمان او شپږ نور مشکوکه وسلوال چې د پاکستاني طالبانو پخوانی ویان شاهدالله شاهد هم پکې شامل وو د امریکا په هوایی برید کې وژل شوي. شاهدالله شاهد وروستو داعش ډله کې شامل شوی وو. د افغانستان د جاسوسي ادارې یو ویان عبدالحسیب صدیقی وایي د داعش مشرانو په وجنه سره په افغانستان کې د دې ډلې مرکز تباه کړل شوی دی. ناټو چارواکو په سمدستي توګه پر دې اړه لڅ ویلو ډډه کړې. البته یو امریکایي پوځي چارواکي د دې خبرې پخلی کړې چې دوی د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې یو هوایی برید کړی. په مقاله کې راغلي داعش وسلواله ډله چې د منځني ختیځ او افریقا په ځینو هیوادونو کې یې ځان ته وسلوال راجلب کړي، په پاکستان او افغانستان کې هم وسلوال ځان د دې ډلې پورې تړي. البته د افغانستان د جاسوسي ادارې ویان عبدالحسیب صدیقی وایي دوی په خپل ځمکه د داعش ډلې د لمینځه وړلو لپاره ځانګړی استخباراتي یونټ جوړ کړی او د ده په خبره دلته د داعش ډلې فعالیتونه په مکمله توګه ګډوډ کړل شوي دي.
د اسرائیل مومن نه تاسو د ډان وسپانې او د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د مقالو مهم ټکي اوریدل. د امریکا د پوسټ مشر جنرال جوزف ډنفورد وایي د افغانستان او سیمې د امنیت لپاره د پاکستان رول ډیر مهم دی او باید د هیواد سره همکاري وشي. د ایکسپریس ټریبیون وسپانې د دې لیک مهم ټکي درته فرخنده اسد وړاندې کوي.
د امریکا یو پوځي جنرال وایي دوی په پاکستان کې درې مهمې ستراتیژیکي ګټې لري او باید دواړه هیوادونه په سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره په ګډه کار وکړي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د امریکا پوځي جنرال جوزف ډنفورد چې تمه ده د امریکا د ګډو ځواکونو چیرمن وټاکل شي وایي امریکا او پاکستان کولی شي په ګډه د ترهګرو ډلو او په خاصه توګه القاعده ته ماتې ورکړي. په سیمه کې امن پر ځای کولو او اټومي وسلو د نه خورېدو لپاره په ګډه کار وکړي. د امریکا ای سینټ یوې کمیټې ته په خپل وینا کې جنرال ډنفورد وویل امریکا او پاکستان یو پر امنه افغانستان غواړي او دواړه هیوادونه پر دې پوه دي چې په افغانستان کې امن د سیمې د امنیت لپاره ضروری دی. هغه وایي د پاکستان سره ښه تعلقات امریکا په ګټه دي او امریکا باید د پاکستان سره د ښو اړیکو پر مخ بوتلو لپاره همکاري وکړي. جنرال ډنفورد هم وایي پاکستان له دوی سره د القاعده خلاف عملیاتو کې مرسته کړې ده. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان او نورو سیمو کې ترهګرو ډلو خلاف عملیات ترسره کړي دي چې له وجې ترهګرو ته ډېر تاوانونه رسېدلي دي. دغه ډلې په افغانستان کې د امریکا خلاف جنګیږي نو باید له ماتې سره مخامخ شي. د سینټ ته دغه کمیټې سره په خبرو کې جنرال ډنفورد هم وویل د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د پاکستان رول ډېر مهم دی او په دې وروستیو کې د دواړو ډلو ترمنځ په خبرو کولو کې دغه هیواد یو ښه رول لوبولی دی نو باید ستاینه وشي. هغه وایي افغانستان او پاکستان دواړه پر دې کار کوي چې څنګه تعلقات ښه کړي او په سیمه کې د امن پر ځای کولو لپاره خپل رول ولوبوي او د سیمې د اقتصادي پرمختګ لپاره له یو بل سره همکاري وکړي.
دا وا فرخنده اسد مشال ریډیو تاسو اوري او د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. تاسو د دې ترڅنګ په فیسبوک او په ټویټر باندې هم مونږ ته رائے راکولی شئ چې د مشال ریډیو خبرونه تاسو څومره خوښوي. ډان رسپانلی کې د افغانستان د سولې په پروسه کې باید حقانی ډله شامل کړل شي او کابل لا د مذاکراتو په لړ کې ټولې وسیلې کارول پکار دي. لیکوالی کې چې د افغانستان د سولې خبرو ته لوی ګواښ د طالبانو ترمنځ د عہدو پر سر اختلافات دي، خو پاکستان د حقانی ډلې او کابل ترمنځ د امن خبرو جوړولو کې مرسته کولی شي. د مقالې نور تفصیل درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. ډان وسپانه په یو مقاله کې لیکي چې په امریکا د امن په خبرو کې حقانی ډلې ته برخه ورکړل شوې ده، خو دا لا معلومه نه ده چې حقانی ډله به د امن په پروسه څه اغېز ولري او کنه. کارپوهان وایي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې د حقانی ډلې شاملېدل یو مهم پرمختګ دی، ځکه چې یاد ډله د افغانستان په وسلوال فعالیتونو کې مهم کردار لري. مقاله لیکي دا یو مناسب وخت دی چې حقاني شبکه د امن په بهیر کې شامل کړل شي او کابل لا پکار ده چې په هیواد کې د سولې او ثبات په لړ کې موجوده ټولې وسیلې پکار راولي. مقاله لیکي د وسلوالو ډلو ترمنځ اختلافات امن ته تر ټولو لوی ګواښ دی. د طالبانو د سیاسي څانګې او د جنگیالو قومندانانو ترمنځ اختلافات روز تر ورځې لا نور څرګندېږي او هغه وسلوال چې د جنگ په میدان کې دي ډېر تنگ نظره او کمزوري سیاسي فکر لري. ډونلي کې په جګړه کې خپل قومندانان د خري ژوند نه زیات خبر نه دي او تر دې چې د افغانستان د خارونو د ژوند شواک په اړه زیاته پوهه نه لري. دغه قومندانان داسې فکر کوي چې له واک سره په کابل قبضه کولی شي. مقاله د میډیا د رپورټونو په حواله لیکي چې زیاتره جنگیالو قومندانانو دړه خبر کړی دا چې که د طالبانو سیاسي څانګې له کابل سره د امن مذاکرات ختم نه کړل نو یا خو به بله ډله جوړه کړي او یا به له داعش سره یو ځای شي. د مری د سولې د خبرو څو ورځې وړاندې د افغانستان د حزب اسلامي ډلې مشر ګلبدین حکمتیار له داعش ډلې سره خپل ملاتړ اعلان کړ. په عین حال کې داسې هم څرګندېږي چې په افغانستان کې داعش ډله د یو دویم او زیان رسوونکي ځواک په توګه مخې ته راسي. ډونلي کې په افغانستان کې غیر ریاستي برخوالي ډلې د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره داعش ډله کارولی شي. مقاله لیکي اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش د افغانستان په جګړه کې د مهم کردار لرلو صلاحیت لري او دا ډله به د خپلو مفاداتو په لړ کې خپلواکه او سخت دریځ وي. د لیکوال په خبره له داعش ډلې سره د کوم قسمه امن بهیر پیلول لږ تر لږه دا مهال له سوچ بهر خبره ده. روزپاڼه لیکي د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي نه یوازې له حقاني شبکې سره د خبرو په حق کې وو بلکې د حقاني شبکې مشر سراج الدین حقاني سره په 2013 کال کې نیغ په نیغه ملاقات هم کړی وو. ډان لیکي د خبرې ته هغه مهال دومره خاص اهمیت ورنه کړل شو او واشنگتن په فوري توګه دا وړاندیز رد کړ. خو د مقالې په خبره اوس حالات بدل دي او دا مهال کابل سره نور ازادي مشته چې یوې وسلوالې ډلې سره خبرې شروع کړي. د امن په بهیر کې د حقاني ډلې د نیغ په نیغه شاملېدلو امکانات زیات روښانه دي. لیکوال د پاکستان په حواله لیکي چې پاکستان ته بیا په کویټه شورا اثر اچولو کې زیاتره لدی وجه مشکلات دي چې د طالب قومندانانو ترمنځ داخلي اختلافات شتون لري. د لیکوال په وینا دویمه خبره دا ده چې د کویټې شورا طالب قومندانانو پر تلا پاکستان پر حقاني ډلې زیات اثر لري او د هغې له افغان حکومت سره د نیغ په نیغه خبرو په لړ کې پاکستان مرسته کولی شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسو ته اوریدونکو سوخت شوه دي د 19 خبرونې د تاریخ پاڼه. نننې خبرونه کې به تاسو د خیبر درې پاړه معلومات وره د خبرونه سم همکار خالد خان جوړه کړې ده. راځي چې ورته غوښ شو.
ګران اوریدونکو د پښتنو یا افغانانو د تاریخ، کلتور، ادب، کاروبار یا جنگونو په حق لا چې کله هم خبره کیږي نو د دره خیبر ذکر به خامخا چیرې شي، کوم چې د موجوده افغانستان او پاکستان او د تیر وختونو هندستان او منځنی ایشیا ترمنځ د تلو راتلو لنډه او اسانه لار و او ده. نن به د تاریخ پاڼه پروګرام کې د خیبر درې تاریخي، عسکري او کاروباري ارزښت په حق لا معلومات درکو او دغه حساب کوو چې په دې غریزه لار د کوم وخت نه انسان تک را تک پیل کړی دی او په دې دره کوم حملاور کامونه او بچایان تیر شوي او قبضه شوي وو. دا به هم د تاریخ استادانو او پوهانو سره خبره کوو چې په دې دره کوم کامونه آباد دي او دغه موجوده سړک او د اورګاډي پاتلې د چا په وخت کې او څنګه جوړه شوې ده. دغه شان د خیبر په دره یا لوی سړک تاریخي ځایونه او کلاګانې لکه علي مسجد، جمرود او شګې کلا او نور لرغونی آثار په حق له به هم خبرې کوو. دا پیښور ښار نه قبل اړخته د خیبر ایجنسی جمرود سیمینا تر تورخم پولې پورې دغه د تاتری غرونو کې دیش میلار یا درې ته در خیبر ویل شي او د تاریخ کتابونه او مورخین وایي چې زرګونه کاله وړاندې انسان دغه لار د تګ راتګ او کاروبار او بیا وروستو حملهورو په هندستان او پیښور قبضه کولو لپاره استعمال کړی ده. دا فارس باچا، سایرس او دارا نواخله، سکندر اعظم، موریا او کوشان خاندان هونز، محمود غزنوی، چنگیز خان او تیمور، نادرشاه، مغولو، افغانانو او بیا انگریزانو په هندوستان یا د هندوستان نه په کابل د حملو په توګه د خیبر دره استعمال کړی ده. او دا خبره هم د تاریخ نه ثابته ده چې د هندوستان نه د بت مت مذهب چین ته د خیبر په لار او بیا هندوستان ته اسلام په دغه دره راغلی دی. د دنګ غرونو په مینځ کې تاو راتاو او ښکته پورته لار چې څومره زرګونه کاله وړاندې د اهمیت وړ وه، نو هغه ارزښت یې نن هم شته او د پاکستان او افغانستان د دولتونو او اولس تر منځ د کاروبار او تګ راتګ یوه لنډه او اسانه لار ده. دا چې دغې درې ته د خیبر نوم کله اولې ورکړل شوی دی، په دواد کې د پېښور پوهنتون د تاریخ څانګې استاد پروفیسر ډاکټر جاوید اقبال وایي چې په عبرانی ژبه کې خیبر کلی ته وایي، او د دنګ غرونو په مینځ کې دغه دره د یو کلی سره مشابهت لري، نو ځکه ورته د خیبر نوم ورکړی شو.
د دې د نوم حوالې سره مختلف رائے دي. محققین چې چا په دې باندې تحقیق کړی دی، هغه وایي چې یو خو دا د عبرانی ژبې یو ټکی دی خیبر، چې دا غي مطلب او معنی راځي کلا. نو دا علاقه چونکې د کلا په شکل کې دا ګیر چاپیره تینا غرونه دي، او دا کومه لار خصوصا خیبر پاس دی، وته مونږ وایو یا دره خیبر وته وایو، نو دا تقریبا د یو کلا شکل اختیاری. نو د دې حوالے سره د دې مناسبت سره دې د نوم خیبر ورکړی شو. ډیر خلک دا هم وایي چې کله خیبر په عربو کې فتح شو، نو د هغې اطلاع چې کله دلته راغه، نو د دې خلکو د هغې فتح مناسبت سره دې علاقې ته خیبر نوم ورکو.
پروفیسر ډاکټر جاوید اقبال د پېښور پوهنتون کې د تاریخ استاد دی، او هغه خپله پی ایچ ډی یا د ډاکټرۍ سند د خیبر په دره په څېړنو نه پس ترلاسه کړې ده، او دغه مقاله او څېړنه هغه په 8 کالو کې پوره کړې ده. د نن پروګرام کې به ډاکټر جاوید اقبال سره په دره خیبر باس کو، او دغه شان د انګریزي ژبه کې په خیبر دره باندې د یو بارني لیکوال او مورخ پیدی ډورته لیکل شوی کتاب دی خیبر پاس نه هم اوالی اخلو. ډاکټر جاوید اقبال په وینا زرګونو کال وړاندې آریا کام په دې سیمه آباد و، او دا خیبر درې د تلو راتلو لپاره استعمال کړی ده. هغه وایي چې د عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه خوښه 1500 کاله وړاندې، چې کله په فارس یا موجوده ایران کې سایرس او دارا باچایانو نو د خیبر په درې حملې کړي دي، او دغه ټوله سیمه یې خپل ولکه کې اخستې وه.
آریا نسل چې کوم خلک وو، هغه په دې لار باندې هندوستان ته، موجوده چې کوم هندوستان دے یا پاکستان او بنگلہ دیش، او دا ټول چونکی یو علاقہ وا جنوبی آسیا چی وطم گوائیو، نو دی تاغیر آغیلی دی پا دی لارا باندی. دا دی نمخ کی اوم چی کم دی آغا تاریخ آغا چونکہ ریکارڈڈ ندے، نو دا آغی مونگ سرس تاریخی حوالہ نشتا. بیا دا دی نپس کم مونگو گورو، نو دا علاقہ دا ایرانی باچان چی کم بہو فارس بے وطا آغا ٹیم کی ویلو، یا پرشیا بے وطا پا انگریزے کی ویلا، بیا رستو وطا دا ایران نم ورکلے شو. دا آغی چی کم مختلف خاندانون حکومت تیر شوے دے، پا آغی کی دا آغا منشی خاندان وطا یا دے، یا آکی منائٹ خاندان وطا پا انگلیش کی وائی. بیا آغی نا بعد دا ساسانیان حکومت تیر شوی دی، دا غی ایسو دا علاقہ.
پا کال 320 قبل مسیح کی الیکزینڈر دی گریٹ یا سکندر اعظم چکل دا یونان نواخلا تر فارس پوری ټول سیمه قبضه کی واخستا، نو ہندوستان یا گندارا باندی دا قبضے پا غرض هغه پخپلا دا باجول او دیر پلار اباسین غار پوری راغلیو، خدا غ زین جرنیلان د خپل لخکرو سره د خیبر په دره را تیر شوی، او بیا چکل 3 کال پس سکندر اعظم خپل وطن ته واپس لاړو. نو دا تاریخ کتابونه وایي چې انډو گریک یا باختری یونانیان په دې سیمه فوشا 200 کاله حکومت کړی دی، او دا خیبر دره د هغوی په ولکه کې پاتې شوې ده.
او بیا کومګه لګ نور مخکره شو په تاریخ کې، نو دا چې کله بیا یونانیانو حمله وکړه، سکندر اعظم دلته راغو، نو هغه په خپل خود دې درې نه دي تیر شوی، هغه لار مختلفه وا، خو دا هغه د فوز یو حصہ چې کوم دا په دې دره باندې د دې لارې نه تیر شوی و. هغه چې کله د خپل فتوحات مکمل کو واپس لاړو، نو خپل یو دوه درې جرنیلان دا هغه دلته پاتې شو، چې هغه په پېښور او د کابل پورې مختلف علاقې وي، په هغه باندې باګرام به وتاغه ټایم کې ویلو، نو په دې د هغه حکومت تیر شوی دی. د یونانیانو مشرانو
خو بیا چې د خیبر په دره د کوم کام یا تعذیب لرغونی آثار موندل شوي دي نو هغه د کوشان خاندان سره تعلق لري چا چې دویم پیړۍ نه تر پنځمه صدۍ پورې دلته حکومت کړی او په دره خیبر د اشوکا او کنش باچا د وخت سټوپا او نور نښې نښانې ملو شوي دي. پیدی ډورته په خپل کتاب د خیبر پاس کې وایي چې د کوشان خاندان په وخت کې بودمت د هندوستان نه د خیبر په دره منځنی ایشیا او بیا چین ته رسیدلې دی. ډاکټر جاوید اقبال د دغه دور او دره خیبر باندې موندل شوي د بودمت لرغونی آثارو په هکله وایي.
بیا د بودمت د دې مذهب د اشاعت دپاره اشوکا دلته ډېر غټ کار کړی دی. په دې دره کې دوه سټوپاس دي چې هغه د دې بودمت یادګار دي. یو چې کوم دی هغه علي مسجد سټوپا وایي چې هغه تقریبا ختمه ده، هغې سره بنیادونه پاتې دي او نور سټوپا نشته دی. او بله چې کوم دی هغې ته خیبر ټوپ یا شپله سټوپا ورته وایي چې هغه د کټه کوشته نه چې لږ مخکې لاړ شي د افریدیانو ورته کټ کوشته وایي، دې نه چې لږ مخکې لاړ شي سلطان خیل په نوم باندې د دې ریل ګاډي او سټېشنو دلته مخکې نو هغې سره دا سټوپا ده چې هغه اوس هم د یو طرف نه بالکل ثابته ولاړه ده او یو سایډ یې چې کوم دی نه هغه ختم شوی دی.
دا کوشان خاندان نه پس وایډ هونز په پنځمه صدۍ کې د خیبر په لار په پېښور او ګنداره حملهور شو او دلته د بودمت ټول مذهبي ځایونه او ودانو ته لوی نقصان ورسولو. په لسمه پېړۍ کې سلطان محمود غزنوي په هندوستان ولس حملې کړې دي چې زیاتره پکې د خیبر په لار دي. ویل کېږي چې سبکتګین باچا چې کله د غزنی نه خپل د سلطنت پولې تر خراسان کابل او ګندارا پورې وغځولې نو خپل زوی محمود یې د خراسان صوبې ګورنر وګرځولو. د پلار د مرګ نه پس محمود غزنوي د خپل رونو او سره نه پاتې سیمې فتح کړې او دغه شان په بغداد کې د مسلمانانو خلیفه نه ورته د سلطان لقب ملو شو او بیا یې پرله پسې په هندوستان حملې وکړې. په هندوستان د محمود غزنوي حملو په هکله ډاکټر جاوید اقبال وایي چې د خیبر درې نه علاوه هغه د افغانستان نه په بیلابیلو لارو په هندوستان حملې کړې دي.
محمود غزنوي حملې په مختلفو لارو باندې شوې دي. هغه د درې خیبر په لاره باندې هم دا حملې شوې دي، هغه نورې لارې هم استعمال کړې دي. هغه د دینه جنوب طرف ته چې کومې درې دي افغانستان او پاکستان ترمنځ، لکه مونږ خو ذهن دا جوړ دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دا دره خیبر او دا ګومل پاس او ټوچی او دغه یو څو دغه دي، خو د امریکې چې کوم د سیارې نه اخیستې شوي تصویرونه دي نه هغې مدد سره هغې وایي چې دی تقریبا درې سوه پنځه څلوېښت لارې دي په دې غرونو کې چې هغه افغانستان او پاکستان سره خپلو کې ملاوي. نو د محمود غزنوی ریکارډ چې کومې حملې دي هغې کې درې یا څلور په دې دره خیبر باندې شوي دي، نورې په دې نورو لارو باندې هغه راغلی دی.
دا خیبر درې د چنګیز خان او تیمور په شان چابر او ظالمان حملاور هم لیدلې دي، خو بیا دغه درې ته د مغول سلطنت مشر زیر الدین بابر په وخت کې ډیر اهمیت حاصل شو کله چې په پېښور، کابل او دلی باندې د مغولو بادشاهي وه. هم په دغه دور کې د خیبر په دره یو لار یا سړک جوړ شو او دغه شان د حکومت چارواکو او ځواکونو سره سره د خیبر دره د کابل او پېښور په مینځ کې د تګ راتګ او کاروبار یو لوی لار جوړه شوه. دا ځایي خلکو ملاتړ ترلاسه کولو لپاره هم د مغولو په دور کې دوی ته محصول او قافلو ته تحفظ ورکولو په سبب وظیفې ورکول پیل شو.
د مغولو په دور کې بیا دا علاقه پراپر د مغولو د دور حصه جوړه شوه چې د مغولو دلته هم حکومت او افغانستان کې هم دغې حکومتونو. دا یو ډېر اهمیت والا لاره وه د هغې دپاره چې د دې لارې په توسط سره غیری په اسانه باندې اخو هم تلی شو دلته هم راتلی شو. دغه دور کې کوم ګوګورو حملې هم شوې دي، لکه د سلاطین دلی په دور کې چنګیز خان راغلی دی هغه خپل حمله کړې.
په کال 1928 کې چې کله احمد شاه ابدالي د نوې افغانستان بنیاد کېښو نو پېښور یې اهم ښار او صوبه وګرځوله. دا پېښور او کابل چې د دوراني دور د حکومت مرکزونه وو د خیبر درې اهمیت نور هم سیوا شو. او غالبا چې دغه شعر هم د دغه وخت په هکله ویل شوی دی چې دا خیبر درخولار د تلو راتلو ده، په کابل او پېښور کې افغان یو دی.
احمد شاه بابا خو د لرو برچ سمر پښتانو نو د ټولو بابا هم دی او د ټولو خپل بادشاہ هم منلو. نو د هغې دور کې چې کله هغې بادشاہ شو افغانستان وجود کې راغو د یو ملک په حیثیت سره، نو هغه ټایم کې تر پېښور پورې علاقه چې کومه وه بلکې تر اټکه پورې دا د هغې د حکومتي سوه او دوه دارالخلافې وې، یو کابل وه او یو چې کوم دی نو دا پېښور. دا طریقه چې کومه ده دا طریقه کار بیا د تیمورشاه تر دوره پورې موږ وینو چې جاری پاتې شو، ایون د شاه شجاع تر ټیمه پوری.
دا هندوشاهی او موریا خاندان نه علاوه د خیبر دره زیات تر حملاورو په هندوستان د حمله په توګه استعمال کړی دا، خو بیا تاریخ مونږ ته داسې وخت هم ښایي چې دا پېښور نه سیکانو په خیبر او انګریزانو په دغه دره په کابل او افغانستان حمله کړی دي. ډاکټر جاوید اقبال وایي چې په کال 1304 کې سیکانو پېښور فتح کړو خو دوی چرې هم خیبر دره په خپل ولکه کې نه واخیستې. دغه شان انګریزانو هم د خیبر په دره خو پل مورچه او کلی جوړی کړی دي، خو په مکمل توګه دغه سیمه په لقبضه کې نه واخیسته. د انګریزانو، سیکانو او افغانانو په منځ کې درې لوی جنگونه شوي چې د لږ وخت پورې په کابل د قبضې وروسته انګریزانو ته ماته او لوی نقصان رسول شوی. د دغه جنگونو او شخړو په حقله پروفیسر ډاکټر جاوید اقبال وایي
درې جنگونه شوي دي د انګریزانو د افغانستان چې کوم حکمرانانو دغه ترمنځ. لومبه انګلو افغان وار یا انگریزانو افغانانو چې کوم جنگ شو هغه په کال 1308 نواله تر 1310 پورې دوه کاله دا جنگ تیر شوی دی. نو دغه دوران کې چې لکه څنګه ما وویل چې شاه شجاع او سیکانو انگریزانو دی خپل یو الائنس جوړ کو، نو د دې فوجونو چې کله تیرېدو نو سیکانو انگریزانو له دې اجازه ورنکو چې زموږ د علاقې نه تاسو تیر شئ. نو په دې دره خیبر باندې صرف د سیکانو او د شاه شجاع فوج تیر شو او انگریزانو چې کوم دی نو بیا د جنوب طرف ته چې کوم نورې لارې دي په دې غرونو کې په هغه لارو باندې هغې افغانستان ته لاړو. بیا چونکې وروسته دا علاقه انگریزانو بیا براه راست په خپل حکومت کې واخیسته او د هغې اقتدار جوړ شو، نو په دویم افغان جنگ کې بیا موږ ګورو چې د انګریزانو فوج هم په دې لاره باندې زیات تر تیر شوی دی.
دا خیبر درې دواړو اړخو ته د افریدیانو شپږ قبیلې آباد دي او ویل کیږي چې د مغولو او انګریزانو دور کې خو به دوی ته د قافلو د تحفظ او د لار محصول ورکول شو، خو بیا د دې نه وړاندې هم دوی په دې لار د تیرېدو پیسې اخیستې دي. ډاکټر جاوید اقبال وایي چې دغه ځایي خلکو چنګیز خان او د ایران بادشاه نادرشاه هم نه معاف کړي، هغوی ته هم په دې لار د تیرېدو په وخت کې سخت خندان جوړ کړي او د هغوی نه هم د پیسو غوښتنه کړي وه.
دا لار د هغې د آمدن ذریعه وه، نو په دې بچې هر څوک تیرېده. هغه چنګیز خان دی هغه هم نه دی معاف کړی، د هغه فوج دلته کې هغه رئیسار کو او هغه دومره غصه دې ځینه تلی چې واپس راغو، نو هغه دلته ډېر قتل عام هم بیا کړی په واپسۍ کې. دغسې که موږ وګورو نادرشاه افشار د ایران دومره زبردست بادشاه چې په دې ټوله علاقه باندې د هغه حکومت او د هغه فوج چې کله تیرېدو هغه هم دلته یو میاشت پورې افریدیان په دې علاقه کې رئیسار کړی او لارې وته نه کولاوله تر څو چې هغه پیسې ورنکي.
اوریدونکو، نن مو درته د خیبر درې د تاریخي، عسکري او کاروباري ارزښت په هکله معلومات درکړل او بل اونۍ به د دره خیبر په سړک او د اورګاډي پټلې او په دغه لار د جمرود کلا، علي مسجد او نور لرغونی آثارو په هکله معلومات درکو. تر هغه وخت پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي. دا خدای پامان.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بېروزګاره دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګټنې د وجې
د غریبانو تپوس خوڅوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.